په افغانستان کې څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زنور یاسم لري هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونې بې ځای وبلل چې ویلې دي هېواد په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. دغه راز افغانستان د نړیوال قانون له مخې څومره له خپلو اوبو څخه د کار اخیستو حق لري، په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه کارپوه سره خبرې کړې. خوخ پرونه لمعمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه زما همکار اجمل ان وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې دي. د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو فرقوې د کندز ولایت په ځینو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې 50 وسله وال وشلې دي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني رسمي سفر دوشنبه ته رسیدلی. ویل شوي چې نوموړی به دغلته د تاجکستان پر ولسمشر سربیره له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم وګوري. افغان چارواکو د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې دي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان نجیب الله آزاد نن ازادي رډیو ته وویل افغان حکومت حق لري چې د اوبو د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو اوبو د ولس په ګټه کار واخلي. د ایران ولسمشر د سې شنبې په ورځ په تهران کې یو نړیوال کانفرنس ته ویلي وو چې په افغانستان کې د کمال خان، کجکي او سلما بندونو پر وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ایران په هغه ولایتونو کې دا بندونه پکې دي د طالبانو په شمول د وسلوالو ډلو ملاتړ د همدې هدف لپاره کوي، څو د اوبو د بندونو د رغولو او ودانۍ چارې ټکنې کړي. د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو فرقوې د کندوز په تلوکا او انګورباغ سیمو کې د کومندوز واکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال وژلې او 3 نور ټپیان شوي. د ځانګړو ځواکونو د فرقې مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې چې نن خبره کړې ویلي په وژل شو کې په دشتیارچي کې د طالبانو د سرې قطعې قومندان قاري حسن، د تخار د اشکمشک ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي نقیب الله، قاري عبید په نوم د طالبانو یو بل سیمه ییز قومندان او همدارنګه د منصور او ملا نعیم په نومونو دوه پاکستاني طالب قومندانان شامل دي. د ځانګړو عملیاتو فرقوې د عملیات د هوایي ځواک په مرسته شوي دي. دوی خپل لوري ته د وخت تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کابل ښار د 15 عملیاتي حوزې په مربوطاتو کې نن دوه توغندي لګیدل دي چې لږ تر لږه دوه کسان وژلي. د 15 امنیتي حوزې امیر کبیر احمد برمک ازادي رډیو ته وویل یو توغندی پر یو کور لګیدلی چې یو ماشوم او یو مېرمنې وژلې دي. خغلی برمک ویل لومړنی جزئیات هم دادی چې دا لاله رضای وشتل کیدونکی توغندی و، یو پر یو کور لګیدلی، یو ماشوم او یو مېرمنې وژلې او یو بل تنې ټپي کړې. د کابل د 15 امنیتي حوزې امیر زیاته کړه چې دویم توغندی له کوره لرې لګیدلی او چاودنه یې نه ده کړې. خغلی برمک ویل ګمان کوي دا توغندی د پغمان د درې څخه به وشتل شوی وي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د فراه ولایت چارواکي وایي تېره ورځ د انارداری په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند اقبال باهر نن ازادي رډیو ته ویل ماین د دې ولسوالۍ مرکز ته په تللې لاره کې ښودل شوی و چې د ولسي خلکو یو ماسته ډوله موټر پرې برابر شو. د بلخ د ملي امنیتي ادارې په دې ولایت کې د ترهګرو هغه دولس کسیزه ډله نیولې چې د دې ادارې په وینا غوښتلې د اختر په ورځو کې بریدونه ترسره کړي. دا بلخ د ملي امنیت ادارې د خبره نن په یو خبر پاڼه کې کړی ویلي دي چې دې ډلې د عبدالهادي په نوم د یو تن په مشرۍ فعالیت کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دې هیواد کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او دا مسله د جدي اندېښنې وړ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادي رډیو ته وویل چې د 1496 هجري شمسي کال په لومړیو درې میاشتو کې دوی د خصو په وړاندې د زور زیاتی 925 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه دا موارد په سلو کې څه باندې اته زیات شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن دوشنبه ته په دوه ورځني رسمي سفر رسیدلی. ویل شوی چې نوموړی به دغلته د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري او همدارنګه به له امام علي رحمان او افغان ولسمشر اشرف غني سره په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسول زاده او نور حکومتي چارواکو نواز شریف ته نن د دوشنبه پر نړیوال هوایي ډګر هرکلی ووایه. همدارنګه ټاکل شوی چې سبا نواز شریف د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان او افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل دا درې اړخیزه غونډه به په سیاسي او اقتصادي مسلو سربیره د سیمې او نړۍ امنیت ته د ترهګرۍ د ګواښونو پر ضد په ګډه مبارزه متمرکزوي. سبا به د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان په شمول د هغه هیوادونو مشران راټول شي چې د کاسا زر پروژې چې له مرکزي آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د انرژي یوه ګډه پروژه ده په دې پروژه کې ګډون لري. ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم سبا په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ورسیږي. دا چین ولسمشر شي جن پینګ نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره کتلی. د نوموړي دا لیدنه د جولای په 8 نیټه په هامبورګ کې د جیشل هیوادونو د مشرانو له غونډې مخکې د یو لړ ډیپلوماټیکو لیدو کتو برخه ده. د چین ولسمشر په برلین کې وویل د چین او جرمني ترمنځ اړیکې نوې پړاو ته داخلي شوې دي.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د ایران د ولسمشر هغه څرګندونې بې ځایه وبللې چې ویلي دي هېواد په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی.
دغه ډول څرګندونې هر څوک چې کوي بې ځایه څرګندونې دي. افغان حکومت به له خپلو زیرمو څخه خپل ملت خپل خپل خلکو ته ځان په ګټه کارول به لومړیتوب وي.
خو افغانستان د نړیوال قانون له مخې څومره له خپلو اوبو څخه د کار اخیستو حق لري؟
نړیوالو معیارونو له مخې نه د اوبو په سر باندې موږ کولی شو د ایران سره معامله وکړو. موږ یو پورې جریان په اوږدو کې چې ایران خواته بهیږي نه یوازې د بندونو بلکې د نهرونو د بخور د مختلفو پروژو حق لرو.
عام خلک په دې اړه څه وایي؟
دوی وایي چې دوی نشي کولای دا ګاز د میدان مهرباني وکړي په جنگ کوي په غاشي کوي په هرشي کوي او بین المللي موږ نشي کولای چې خپل کفن دوی ته ورکړو موږ لوسه قبر کې نه لوځو.
دغه راز د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهم نیمه کې اوري. دا به هم واوري چې بامیان به د جمعې او شنبه په ورځو د دمبوري د جشن کوربه وي. د جشن لپاره تیاری نیول کېږي خو یو شمېر شیعه دیني عالمانو یې په وړاندې مخالفت څرګند کړی. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د سلامونه وایي راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست د افغانستان د بندونو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې بې ځایه وبللې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان حکومت حق دی چې د اوبو د نړیوالو قانون قوانینو له مخې له خپلو اوبو د ولس په ګټه انکار واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره ورځ په تهران کې په یوه نړیوال کنفرانس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کمال خان، کجکي او سلما بندونو په وړاندې هیواد بې تفاوته نشي پاتې کېدی. د روحاني د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان د جمهوري ریاست او د ځینو کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې اوري.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر اوسه افغانستان نه وتوانېدلی چې له خپلو طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه له اوبو څخه ګټه واخلي، خو اوس یې هوډ کړی چې دغه کار به حتمان کوي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې افغان حکومت له دې ډول پروګرامونو را وګرځوي او یا یې پر وړاندې خنډ وګرځي.
دا زموږ تر ټولو کمترین حق دا دی چې له خپلو اوبو څخه د ځان په ګټه کار واخلو. دغه ډول څرګندونې هر څوک چې کوي بې ځایه څرګندونې دي. افغان حکومت به له خپلو زیرمو څخه خپل ملت خپل خلکو ته ځان په ګټه کارول به لومړیتوب وي. موږ دغه څرګندونو په اړه باندې هیواد دا ویلی شو چې دوی باید فکر وکړي چې دوی څه وایي.
ښاغلی آزاد زیاتوي چې دا مهال د افغانستان 80% اوبو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته بهیږي. افغان حکومت په دې وروستیو کې په هرات کې د سلما بند جوړېدلو چارې بشپړې کړې دي. په نیمروز کې په کمال خان او په فراه ولایت کې په بخش آباد بندونو کار روان دی او همداشان په هلمند کې د کجکي بند ترمیم چارې هم جریان لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سه‌شنبه په ورځ په تهران کې د ګرد او دولو پر وړاندې مبارزې ننګونې او حل لارې تر عنوان لاندې په نړیوال کانفرنس کې وویل. د کمال خان، کجکی او سلما بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدی.
ما نمیتوانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب میکنه.
هغه وای موږ نشو کولای د هغه څه په اړه چې زموږ چاپیریال تخریبوي بې تفاوته پاتې سو. په افغانستان کې د متعددو بندونو جوړول، د کجکی، کمال خان، سلما او د افغانستان په شمال او جنوب کې نورو بندونو جوړول زموږ د خراسان، سیستان او بلوچستان په سیمو باندې تاثیر لرونکی دی.
تاثیرگذار است.
د افغانستان ولسی جرګه د ایران د ولسمشر حسن روحانی دا ډول سرګندونې حساسیت پارونکي بولی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وای د ایران د ولسمشر دغه سرګندونې د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل دی او باید په راتلونکي کې له دې ډول غیر مسؤلانه خبرو څخه په کلکه ډډه وکړي. د ایران ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د جنوب لویدیځې حفظې سیمیزو چارواکو تل ادعاوې کړې وي چې ایران په افغانستان کې د سترو پروژو په ځانګړې توګه د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه نیسي. د تیر کوچنی اختر په لومړۍ شپه ناپېژندو وسلوالو د سلما بند له ساتونکي ووژل، خو چا یې مسؤلیت په غاړه وانه خیست. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په جنوب لویدیځ حوزه کې د نورو بندونو په جوړېدلو هم کار روان دی او افغان حکومت چمتو دی چې ایران ته د اوبو د نړیوالو قوانینو له مخې خپله حقابه ورکړي.
د افغانستان پرایمان او به ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي، خو د افغانستان حکومت په وروستیو کې هڅې پیل کړي چې دغه اوبه مهار کړي. آیا د افغانستان ګاونډیان لکه څنګه چې د ایران ولسمشر په وروستیو کې دا موضوع راپورته کړې حق لري چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي؟ دا موضوع بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام د حقوقي چارو له کارپو فیض محمد زلان سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلی زلان، لومړی د ایران د ولسمشر وروستیو څرګندونو په اړه وایي.
بلکل، د افغانستان د اوږدې کشالې د څلور لسیزو د جګړو تر لاملونه هغه د افغانستان څخه بهر په ځانګړې توګه د افغانستان په ګاونډ کې پراته لاملونه دي. که څه هم ایران دا څرګندونې ډېرې ناوخته په زغرده کوي، مګر څلور لسیزې د مخه کله چې شهید داود خان د سلما د بند دبر ایښودله، د هغه وخت راهیسې د اوبو د مدیریت په سر باندې د ایران او افغانستان ترمنځ شخړه راولاړه وه او د همدې دسیسو پټو توتیو نتیجه شوه چې موږ هم د شوروي د یرغل جوګه وګرځېدو، هم د خپل منځیو جګړو او بیا په وروسته کې د نړیوالې ترهګرۍ د جګړې چورلیز او محور وبلل شو. د اوبو مدیریت د یویشتمې پېړۍ د سترو جګړو تر ټولو مهم لامل ګڼل کېږي. د هوا د اقلیم عدلون بدلون دا په یویشتمه پېړۍ کې د جګړو لپاره یو ستر سبب ګڼل شوی دی. کېدای شي افغانستان په دې برخه کې د ګڼو توانونو لیدونکي اوسېږي، ځکه افغانستان په سیمه کې د اوبو د لرلو، د اوبو د زیرمو د لرلو له مخې نه په سیمه کې تر ټولو غني هیواد ګڼل کېږي. پاکستان، ایران د اوبو د کمښت او دارنګه د انرژۍ د کمښت سره هم مخامخ کېږي او د دوی لوی نفوس کېدای شي په یو ډول باندې په افغانستان باندې په راتلونکي کې هم ګڼې نورې جګړې تحمیل کړي. که موږ دې لاملونو ته متوجه ونه اوسېږو، موږ به لوی لاس باندې دې ته زمینه مساعده کړي چې د پردیو د یرغل تر نامه لاندې افغان وژنه وکړو او د افغان خاورې شته هغه وپلورو.
نو ساسو په نظر باندې په حقوقي لحاظ ایران د دې حق لري چې د افغانستان د اوبو په اړه دغه ډول څرګندونې وکړي؟
په هیڅ صورت باندې نه. موږ د نړیوالو تعاملاتو له مخې نه د ایران سره د اوبو ځانګړي تړونونه لرو، تفاهمنامې لرو او د هغو تفاهمنامو او تړونونو له مخې نه او د نړیوالو معیارونو له مخې نه د اوبو په سر باندې موږ کولی شو د ایران سره معامله وکړو. موږ د اوبو د جریان په اوږدو کې چې ایران خواته بهیږي، نه یوازې د بندونو بلکې د نهرونو، د بخور، د مختلفو پروژو حق لرو او لومړیتوب د اوبو د جریان انداده چې له کوم هیواد څخه چې اوبه سرچینه اخلي هغه هیواد کولی شي د اوبو مدیریت وکړي او د ځان په ګټه، د خپل ولس په ګټه، د خپلې اقتصادي او د کرنې په ګټه باندې هغه استعمال کړي. کومې پاتې اوبه چې مخ په نورو هیوادونو باندې بهیږي، هغو کې هم ځانګړی معیار موجود دی چې د هغه معیار له مخې نه موږ کولی شو ایران ته اجازه ورکړو چې د اوبو د بهیدنې د جریان څخه ګټه پورته کړي. د روحاني صاحب وروستۍ څرګندونې دا په دښمنۍ ولاړې په بدمرغۍ ولاړې او په لویه کې د افغانستان د اوسنۍ کشالې څخه ځان په ګټه اخیستنې په دلایلو باندې ولاړې دي چې موږ په څلورو لسیزو کې لږ په دې وتوانېدلو چې د سلما بند وتړو. د کمال خان او بخش آباد ته په نور بندونه دي چې لسیزې د مخه د هغو پروژو سروې او کار پیل شوی و، مګر په څلورو لسیزو کې موږ لا هم نه یو توانې کړي چې همدې لاملونو له وجې ایران هلته نېغ په نېغه مداخله کوي، نیابتي جګړه کوي.
څه فکر کوئ چې افغان دولت ته اوس څه کول پکار دي؟
بالکل، افغان دولت د نړیوالو معیارونو له مخې نه، د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې نه حق لري او دا یې لومړنی مسؤلیت ده چې باید د پروژو د تکمیل لپاره نړیوالې مرستې را جلب کړي، په خپل بودیجوي جوړښتونو کې ورته لومړیتوب ورکړي، افغان ولس په تر شا ودرېږي او ماته نه ښکاري چې ایران د افغان ولري چې په افغان خاوره کې د افغان پروژو د افغان پرمختګ مخه ډپ کړی شي. نو هیله همدا موجوده ده چې دا ستونزه د افغان په ګټه باندې تمامه شي او افغانان دې ته متوجه شي چې موږ دښمنان موږ په یو نامه او بل نامه باندې ځان په ګټه باندې وژ.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو فیض محمد زلانو چې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو، حسن روحاني ویلي چې که په افغانستان کې بندونو جوړېدل همداسې دوام وکړي هیواد بې تفاوته نشي پاتې کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او ټاکل شوي چې د بل سبا د په دوشنبې کې هم د کاسا زر د پروژې په اړه افغان ولسمشر له نورو خواوو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز په یو شمېر سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد افغان ځواکونو له عملیاتو د دې ولایت اوسیدونکو خوښ نه دي. وایي چې دغه عملیات ډېر اوږده شوي او دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. نورې د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین پر رپورټ کې.
له تیرو څلور ورځو راهیسې د دې ولایت د تلوکې او د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمو کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري، خو دغې روانې جګړې خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت خلک له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندز روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي احمد الله صدی رادیو ته وویل
د کندز او بغلان لاره او د شیرخان بندر او د کندز ښار لاره د خلکو لپاره تړل شوې ده. د دولت څخه دغه غوښتنه لرو چې لطفاً دا لارې چې تړل شوې ده د خلکو لپاره خوشي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي کریمه صادقي بیوي د دې ولایت سیمه ییز چارواکي دا وړتیا نه لري چې د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي. لڅو ورځو رئیس یو ځل بیا امنیتي وضعیت خراب شوی دی او د دې روانې جګړې له کبله ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده او د کندز سیمه ییز چارواکي دومره وړتیا نه لري چې خپل ټاپیان د جنګ له ډګر څخه روغتون ته انتقال کړي، چې دغه روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالحمید حمیدی د دغو انتقادونو پر ردولو سره وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو شدید بریدونه مات کړي دي او دمګړې د کندز ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي. اوس مهال جدي امنیتي ګواښونه نشته دي. د کندز علي آباد لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. د طالبانو یو ګروپ په دې لارې کې پیدا شوی و چې هغه د امنیتي ځواکونو په غبرګون کې له سیمې وتښتېده او اوس مهال د دې ولایت ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي. خغلی حمیدی زیاتوی چې لا هم د تلوکې سیمه کې همدارنګ د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري، خو د کندز خلک وایي څو چې د دې ولایت د ګلتپي، اقتاس، چهاردرې او د دشتیارچي ولسوالۍ ګانې چې د وسلوالو مخالفانو مهم مرکزونه شمیرل کېږي د هغوی له وجود څخه نه وي پاکې شوي، نو د کندز ښار به تل د وسلوالو مخالفانو تر جدي امنیتي ګواښونو لاندې وي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې لومړی دغه یادې شوې ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او بیا د تصفیې عملیاتو لمن د دې ولایت نورو سیمو ته وغځوي.
د کانادا حکومت په وروستیو کې پریکړه کړې چې د ګوانتنامو پخوانی زندانی عمر خضر ته 10.5 میلیون کانادایي ډالر ورکړي، ځکه محکمې په وروستیو کې فیصله کړې چې له هغې اعترافات په زور اخیستل شوي. خو د هغه امریکایي سرتیری چې د وژلو تورې پر خضر اچول شوی دی ویلي چې دغه پیسې باید دې ته ورکړل شي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په کاناډا کې زیږیدلی عمر خدر 15 کلن و کله چې دی د امریکایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د القاعده له جنګیالیو سره د نښتې پر مهال ونیول سو. په دغه پیښه کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو نظامي ډاکټر ساتنمن کریستوفر سپیر ووژل سو او یو بل سرتیری ساتنمن لین موریس یو سترګه وبایلله. پر 15 کلن عمر خدر تور و چې هغه لاسي بم چې سپیر یې وواژه دور غورځولی و. د دې تور په خاطر د ګوانتانامو زندان ته یوړل سو او په 2010 کال کې د یوه نظامي کمیسون لخوا د قتل په شمول د جنګي جرایمو په تور تر 8 کاله جمع هغه موده چې له مخکې لا په زندان کې تیره کړې وه په بند محکوم سو. د کاناډا سترې محکمې په 2010 کال کې وویل چې په 2003 کال کې په ګوانتانامو زندان کې د پلټنو پر مهال له خدر څخه شواهد د ځپنې په حال کې اخیستل سوي وو. د بیلګې په توګه دی له خوبه محروم کړل سوی وو او بیا یې دا شواهد له امریکایي چارواکو سره شریک کړي وو. خدر په ګوانتانامو بې زندان کې 10 کاله بند تیر کړ. د خطر مدافع وکیلانو له همدې خاطره چې پلټونکو له ده څخه د شکنجې په حال کې شواهد اخیستي وو د کاناډا د حکومت پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې خطر ناحق بندي سوی وو. دوی له حکومت غوښتل چې خطر ته 40 میلیونه کاناډایي ډالره د جبران پیسې ورکړي. د ده مدافع وکیلانو وویل چې حکومت د نړیوالو قوانینو په درناوي کې پاتې راغلی او خپل وګړی یې خوندي ونه ساته او همداراز یې له خطر سره په ناوړه چلند کې له امریکا سره لاس یو کړ. په 2014 کال کې د سپیر کونډي او موریس د خدر په وړاندې په محکمه کې د قتل او ټپي کولو شکایت ثبت کړ ځکه دوی بیره درلوده چې د کاناډا حکومت شایي خدر ته د پلټنو پر مهال د ځپل کېدو په خاطر د جبران پیسې ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سپیر د کونډي مدافع وکیل د سیشنبې په ورځ وویل چې غواړي د کاناډا حکومت دغه 5 میلیونه کاناډایي ډالر د خدر پر ځای د سپیر کونډي او موریس ته ورکړي. خدر په کیوبا کې د امریکا په نظامي ګوانتانامو بې زندان کې اخیری او تر ټولو کم عمره لویدیځوال بندي و. له ګوانتانامو څخه تر خوشي کېدو وروسته د خپل پاتې بند د کاناډا په البرټا کې تیر کړ. دې خبر چې د کاناډا حکومت به هغه کس ته چې د امریکایي سرتیري په وژلو تورن و میلیونونه ډالر د جبران پیسې ورکوي د کاناډا د محافظه کارانو مخالفتونه راپارولی دي. د پارلمان یو محافظه کار وکیل ټونی کلمنت له خدر څخه وغوښتل چې د هغه امریکایي سرتیری کونډي او کوچنیانو ته د خونبها پیسې ورکړي چې د یې په افغانستان کې په وژلو تورن وو. خو لیبرال سیاستوال باب رای بیا په ټویټ کې لیکلي چې خدر ته مخکې لا باید د جبران پیسې ورکړل سوي وای. د خطر مدافع وکیلانو مخکې هم ویلي چې دی د خپل پلار احمد سعید خطر لخوا جګړې ته هڅول سوی و. د خطر پلار په مصر کې زیږیدلی و او په 2003 کال کې هغه مهال وژل سو چې پاکستاني ځواکونو د القاعده پر یو مرکز بمباري وکړه. یوه کاناډایي چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی ویلي چې خطر به 10.5 میلیونه کاناډایي ډالر چې 8 میلیونه امریکایي ډالر کېږي ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بامیان یو شمیر فرهنګیانو د مدني ټولنې غړو او ولسی خلکو له دې عمله چې د هغه ولایت د شیعه علماو شورا سږ کال د دمبوري د کلنی جشن پر ضد څرګندونې کړې له قاهره ډک عکس العمل څرګند کړی. د دمبوري د جشن لپاره راتلونکي جمعې او شنبې په ورځو ترتیبات نیول شوي. له بامیان د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ مهمې برخې پرشته جلانځي اوري.
په بامیان کې د مدني ټولنې او فرهنګي چارو یو شمېر فعالانو او د بامیان یو شمېر اوسیدونکو د دمبوري جشن د ترسره کېدو ملاتړ وکړ. د چنګاش په شپږ سمه او لسمه په بامیان کې د دمبوري جشن په نوم د هزاره جاتو د فرهنګ او موسیقي د لمانځلو میلوي. په دې ولایت کې یو شمېر دینی عالمانو، حکومتي چارواکو، فرهنګیانو او ولسی خلکو د دمبوري جشن پړه د بامیان د شیع عالمانو د شورا اعلامیه غندلې ده. د بامیان د شیع عالمانو شورا څورځې مخکې په یو اعلامیه کې وویل چې د دمبوري جشن له اسلامي اصولو سره مطابقت نه لري، رقص او موسیقي ناروا دي او په ټولنه کې د فساد خپرېدو ته لار برابروي. خو په بامیان کې د حج او اوقاف ریاست وایي چې د دمبوري جشن د بامیان د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو په اړه دی او دا لمانځنه له دینی ارزښتونو سره تړاو نه لري. په بامیان کې د حج او اوقاف ریاست د جماعتونو د چارو مشر نصر الله بلاغي ازادي راډیو ته وویل
چې موضوع یک موضوع مدني او اجتماعي
هست. د شیعه عالمانو د شورا اعلامیه د یو محدود شمیر شیعه عالمانو او د څو کسانو نظر دی، دا د ټول بامیان نظر نه دی. د دمبوري جشن یو فرهنګي پروګرام دی چې له دیني ارزښتونو سره اختلاف نه لري، ځکه دا کار په ټولو اسلامي هیوادونو کې کیږي. په بامیان کې د دنبوري جشن پاړه د ځینی شی عالمانو نظر د بامیان د زیاتو خلکو فرهنګیانو او د مدني ټولنې د فعالانو غوسه پارولې او خوابدې کړې دي. د بامیان زیاتو خلکو له دنبوري سره عکسونه اخیستي دي او د اعتراض څرګندولو لپاره یې پر فیسبوک او ټویټر خپره کړې دي. د بامیان یو اوسیدونکي محمد جواد ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان د اسلام د دوو مقدسو ښارونو مکه او مدینه کور دی، خو کله چې مسأله د سعودي عربستان د تاریخي او فرهنګي ارزښتونو سي حتی په سعودي کې لمنځل کیږي. جواد سعودي عربستان ته د امریکا د جمهور رئیس وروستي سفر ته اشاره وکړه. ویل کله چې ډونالد ټرمپ سعودي عربستان ته ورغی، حتی د سعودي عربستان شاهي کورنۍ په خپل وطني ساس، په خپل وطني سندرو او ګډا هرکلای وکړ. جواد خپل امنیت د اندیشنې لامل نه غوښتل چې ژغې له راډیو خپور سي. آزادي راډیو ته وویل چې هر افغان باید پر دې فکر وکړي چې ولې په زیاتو داسې مواردو کې اسلام یوازې په افغانستان کې د تاریخي ارزښتونو او فرهنګي میراثونو د ځپلو او ویجاړولو لپاره کارول کیږي. په بامیان کې د فرهنګي چارو یو بل فعال محمد امین ابتهاج حجتي د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د بامیان خلک به اجازه ورنکړي چې د څو تنو حکم د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د لمانځنې داسې هڅه لمانځه یوسي. محمد امین حجتي وویل چې د بامیان ټولنه د شیا عالمانو د شورا په توغړو پورې نه ده تړلې. دا هغه ټولنه ده چې د نړۍ په کچه د بیلابیلو فرهنګونو ارزښتونه پکې پراته دي، نو په هیڅ صورت به د دنبوري جشن نه لغو کیږي.
بامیان به د جمعې او شنبې په ورځو د دنبوري د جشن کوربه وي. دنبوري د افغانستان د اصلي یا فولکلوري په تیره بیا د هزاره میشتو سیمو د موسیقي یوه مهمه آله ده. په فولکلوري سندرو کې له دنبوري ډیر کار اخیستل کیږي. افغان ځوان سندرغاړي چې اصلي موسیقي ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي هغه لکه د پخوانیو سندرغاړو په څیر ژوندی وساتي، د رباب، تنبور، ډول او زیربغلي په څیر په خپلو کمپوزونو او سازونو کې دنبوره هم ډیر غږوي. پر غږولو سربیره یو شمېر هنرمندان لکه تواب آرش بیا لکه په دې سندره کې ستایي هم.
صدای دمبورا صدای عشق، صدای دمبورا صدای عشق، دل دمبورا مجای عشق، دل دمبورا مجای عشق. گشادی وگه از غم بخانه، گشادی وگه از غم بخانه، خودش درد و خودش دوای عشق، خودش درد و خودش دوای عشق. دمبوریمو علی بخوتیمو، دمبوریمو رفیق گای نیمو. علی کو راز دل دمبور دانه، علی کو راز دل دمبور دانه، پری پرواز دل دمبور دانه، پری پرواز دل دمبور دانه. دوتاری دمبورا فریادی مورو، دوتاری دمبورا فریادی مورو، با گوش چرخ گردون میرسانه، با گوش چرخ گردون میرسانه. دمبوریمو علی دل خونده ایمو، دمبوریمو رفیق گای نیمو.
د دمبوري د استاینې په اړه د ځوان هنرمند تواب آرش سندره و پام دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوی. مخکې مو اورېدل چې د افغانستان جمهوري ریاست د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونې بې ځایه وبللې چې ویلي دي هېواد په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. په دې اړه مو له ځینو افغانانو سره هم څرګندونې کړې دي. د یو تن نظر به واورو.
زه محمد اسلام د خوست ولایت وسیدون کای ایغه وینا په مطابق کې چې د ایران ولسمشر کړی دا موږ دا حق اچا ته نه ورکو چې په افغانستان کې د افغانستان د اوبو یا د افغانستان د بندونو فیصله بل څوک وکړي او دا موږ د افغانستان د رئیس جمهور نه دا غوښتنه لرو چې هیڅ په دا کې هیڅ چاته غوږونه نیسي د خپل د افغانستان په مغه کې خپل افغانیت ته د لاسه ورنه کړي.
د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان نظر مو واورید. روحانی ویلي دي چې که په افغانستان کې د بندونو جوړول همداسې دوام وکړي هیواد بې تفاوته نشي پاتې کیدلی او د افغانستان دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پریمانه اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې د کمال خان، کجکی او سلما بندونو په څیر په افغانستان کې یو شمیر بندونه جوړ کړي او په داخل کې د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا په خپله افغانستان تولید کړي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمې ته. اجمل آنت ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو د ایران د ولسمشر حسن روحانی هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې دي. د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو فرقوي د کندوز په تلوکا او انګورباغ سیمو کې د کومندوز واکونو په عملیاتو کې 850 وسلوال وشلي. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې دوه توغندې لګېدلې چې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر کبیر احمد برمک په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژلي چې یو یې ماشوم او بل یې میرمن ده. د بلخ د ملي امنیتي اداروي په دې ولایت کې د ترهګرو یوه 12 کسیزه ډله نیولې چې غوښتلې په دې ولایت کې بریدونه پلان کړي. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف دوشنبه ته په یو دوه ورځنی رسمي سفر رسیدلی. ویل شوی چې نوموړی به دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سربیره د ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. او د چین ولسمشر شي جن پینګ نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. نوموړي دا لیدنه د جولای په 18 نیټه په هامبورګ کې د جیشل هیوادونو د مشرانو له غونډې مخکې د یو لړ ډیپلوماټیکو غونډو برخه ده.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه ځانګړو پروګرامونو اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې توار ورسیږي، مرزي احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ام سي سي د کرکټ کلب له لوبډلې سره د سیالۍ په هدف نن د انګلستان په لور روانه شوه. د کرکټ بورډ له فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله د لندن په لارډز لوبغالي کې د ام سي سي کرکټ کلب لوبډلې سره د جولای په 18 نیټه یو ورځنی 500 لوبه لري. د امري لیبون د کرکټ کلب لوبډله د نړۍ له مهمو لوبډلو څخه ګڼل کیږي. په دې لوبډله کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو تکړه لوبغاړي راټول شوي دي. د فوټبال د آسیا مرکزی زون په دوهمه لوبه کې پرون مازدیګر ناوخته د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې قرغزستان ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې د دوشنبه پر ورځ په لومړۍ لوبه کې تاجکستان ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د آسیا مرکزی زون د سیالۍ په لړ کې په پام کې د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډله د جمعې پر ورځ 5:30 بجې له ترکمنستان سره لوبه وکړي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان د فوټبال د 15 کلنونو لوبډلې ګډون کړی دی. د آسیا د مرکزی سنچلۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په دوهمه نیټه پیل شوی او د همدې میاشتې تر 12 دوام کوي. او په کابل کې د انجونو د بایسکل ځغلونې د ټور سیالۍ سبا پنځشنبه پیلېږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو سیالۍ کې دیش بایسکل ځغلونکي له کابل، بامیان، مزار او هرات څخه ګډون کوي. صادقي وایي چې دغه سیالۍ په دوو مرحلو کې له کابل څخه تر بامیان پورې او له بامیان څخه تر بند امیر ترسره کیږي. دغه سیالۍ د پنځشنبه پر ورځ پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته زه سید کمال شارف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اواسح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د لارینونو تحسنونو او اعتصابونو حق پاره بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسن ویاند شاغلی بلال احمد صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره لست
مننه سلامات
صدیقی صاحب. آیا لارینونه اعتصابونه او تحسنونه یو بشری حق دی؟
د هر سنه مخ تاسو ته او ټول معززو او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د یو د بشری حقوقو یا د ټول انسانانو یو بشری حق هم د اجتماعات او یاد لاریونو تحسن او اعتصاباتو یو حق ده چې دا حق خوشبختانه چې په بشری حقوقو نړیوال اعلامیه کې هم په رسمیت پیژندل شوی ده چې وروسته هم کله چې دا بشری حقونه په نور بین‌المللي یا نړیوال میثاقونو کې تضمین شو چې په خوشبختانه په مدني سیاسي نړیوال میثاق کې دا حق هم تضمین شو چې هلته په یو شتم ماده کې په دې اجتماعاتو حق باندې دوی بحث کړي او دا حق پر رسمیت پیژندلې په هغه نړیوال میثاق کې هم وروسته خوشبختانه چې زمونږ په قوانینو کې چې په اساسي قانون کې په شپږ درشم ماده کې په صراحت کې راغلی چې د افغانستان اتباع یا د افغانستان هغه وګړي یا ولس یا د افغانستان شهروندان دې ته د اجتماعاتو حق لري او دوی دا یو د دوی اساسي او بشري حق ده چې خوشبختانه چې په کله چې بل قانون تصویب شو دی لپاره چې د خلکو د اعتصابونو او تظاهراتو حق لا نور هم تضمین شي چې د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو قانون په 1991 کال کې تصویب شو په دې قانون که هم دا حق دی یو اساسي حق او بشري حق په توګه پر رسمیت و پیژندل شو چې دا زمونږ ولسته زمونږ خلک د افغانستان اتباع ته یو عمده لاسته راوړنه چې دوی ترلاسه کړي. خوشبختانه د حقوقي لحاظ نه دا یو بشري حق ده او دا یو اساسي حق ده، اما متاسفانه چې په افغانستان کې اوس هم موږ ځینې مشکلات لرو او ناخوال لرو دی لپاره چې خلک خپل دی حق ته لاسرسی پیدا کی او لاسرسی ولري، خصوصا کله چې نامنه زیات سیتابن خلک نشي کوي چې په کلیو ولسوالیو کې په غنام سیمو کې دوی د خپل حق نه یا خصوصا د دې بشري حق نه استفاده وکي. او په ځم کې موږ لیدلې کله چې د افغانستان خلک ځینې وغوښتي دي چې خپل غوښتنه خپل وړاندیزونه کله چې دوی حقونه تر پښو لاندې شوي په یو سیمه کې دوی کوشش کړی چې خپل حق دولتي چارواکو ته ورسوي، دوی راغلی او د دې حق نه استفاده کړی. اگر چې کله کله چې دا د دې حق د استفاده په جریان کې توتري خواله رامنځته شوې ده او خلک وژل شوې ده چې دا قتل موږ ته د منلو وړ نه ده او هیڅ مدني ټولنه ته او بشري نهادونو ته د منلو وړ نه ده چې متاسفانه دا ستونزه رامنځته شوې ده. او زه امیدوار یم چې زمونږ ولس یا زمونږ خلک دا پوهاوی او دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی سره کم کوي چې د خپل دی بشري حق یا د اساسي حق نه په ښه توګه استفاده وکړي.
ډېره مننه صدیقی صاحب، تاسو اشاره وکړه چې لارینونه تحسنونه او اعتصابونه یو بشري حق دی، دغه حق په خپل ځان کې کوم شرایط لري؟
دقیقا د دې لپاره چې دا حق هر حق چې موږ غواړو چې هغه ترلاسه کو یا هغه عملي کو یا هغه حق نه مستفید سو ځینې شرایط لري او ځینې عناصر لري چې یو عمده داده چې دا ټول اجتماعات یا ټول لاریونونه یا دا ټول مظاهرې یا اعتصابونه یا اعتصابات یا تحسنونه چې ترسره کېږي باید سوله ییز وي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو سره دا حق ترسره کړي یا د دې حق نه استفاده وکړي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو وسایلو څخه چې باید د دې کې هغه وسایل چې تاوتریخوال رامنځته کړي د جریان د لاري نو نه د جریان په تاسو نه جریان په حسابونو کې علاقه استفاده وکړي. د لپاره چې دا خپل د دې حق د استفادی حق سرش سره مغایرت لري. دوم دا چې دا ټول لاریونونه او حسابات او تاسو او اجتماعات باید ډیر په آزاد شکل کې ترسره شي. یعنی دا څه نشي چې موږ یو څوک مجبور کو چې تاسو لار سه په دې ساک تاسو نو کوي یا تاسو لار سه په دې ځای کې تاسو لاریونو کوي یا تاسو لار سه په دې ځای کې تاسو نو کوي. یعنی دا د آزاد په شکل باندې باید ترسره شي. یعنی هیڅوک باید مجبور نشي. بل دا چې موږ بس هیڅ څوک مجبور نه کو چې په ځین لارونو کې ګډون وکړي او هیڅ کله مونږ یو څوک دې ته هم مجبور نه کو چې په دې لارونو کې ګډون وکړي. یعنی دوه حالت لري، یو دا چې یو څوک نه غواړي چې په دې په یو لارونو کې ګډون وکړي، یعنی مونږ هغه مجبور کو چې تاسو حتماً په دې لارونو کې ګډون وکړي، او ځینې وخت دا چې یو څوک غواړي چې ګډون وکړي او ځینې خلک دي چې نه پرېږدي چې هغه دې کسانو سره یو ځای شي، چې دا هم د دې حق د استفادې سره کاملا مغایرت لري. او هر څوک کوی چې هر وخت دا لاریونو نه یا مثلا دا تحسن یا اعتصابات ترسره کړي او په هر ځای کې دوی کوی ترسره کړي، اما یو پیشبینی چې په قانون کې شوی ده هغه دا ده چې مخکله مخ نه باید دولتي یا امنیتي او کشفي ارګانونو ته باید مخکله مخ نه باید اطلاع ورکړي. یعنی معنا اطلاع دا نه ده چې دوی اجازه واخلي، یعنی چې دوی اجازه واخلي چې موږ لاریون وکړو که لاریون ونه کړو، یا دوی اجازه واخلي د دولت نه چې موږ مثلا تحسن وکړو که تحسن ونه کړو، کنه؟ یعنی دا د اجازې په شکل نه ده. چې متاسفانه په افغانستان کې اکثره امنیتي ځواکونه برداشت دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې یو څوک غواړي چې د لیرې حق نه استفاده وکړي، یعنی اجازې دولت پورې مربوط ده یا امنیتي او کشفي ارګانونو پورې مربوط ده. کله چې امنیتي او کشفي ارګانونو یو چا ته اجازه ورکړه چې تاسو لاریون وکړئ، بیا دوی لاریون وکړي، که دوی وایي چې نه تاسو لاریون مه کوئ، بیا دوی لاریون ونه کړي. د دې لپاره چې دوی ته اطلاع ورکړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله، چې دوی خپل تدابیر امنیتي تدابیر ونیسي چې خدا نخواسته په دې لاریون کې څه مشکل ایجاد نه شي او خلق متضرر نشي.
د ټولنیزې ازادۍ حق کم محدودیتونه لري؟
اگر چې د قانون له لحاظ نه خاص محدودیت نه لري. کله چې ما مخ میول دلته مثلا کله کله په محدودیتونو باندې خبرې کیږي، محدودیتونه مخ محدودیتونه دي چې په قانون کې په سري شکل باید راغلي وي. د دې لپاره چې حکومتونه او دولتونه اکثره له دې محدودیتونو څخه استفاده کوي او خلق نه پرېږدي چې خپل بشري حقونه یا خپل اساسي حقونه څخه استفاده وکړي. متاسفانه اکثره خلق په دې محدودیتونو باندې بحث هم کوي. یو عمده محدودیت دا ده چې د امنیت په مشکل اغونه کې سردوچارونه کې، یعنی کوم ګواښونه عمومي امنیت ته متوجه ونه کی. یو عمده محدودیت دا ده چې مونږ هر لاریون چې کوو، مثلا مونږ هر اعتصابات چې ترسره کوو یا هر اجتماع چې مونږ ترسره کوو، یعنی دا افغانستان امنیت ته یعنی کوم ګواښ متوجه ونه کی. دا یو عمده محدودیت ده. دوم دا ده چې مونږ سره رقم کوی شو چې مثلا د ټولنې هغه عمومي اخلاق سره مغایرت ونه لري، یا مثلا عمومي نظم سره ډیر مغایرت ونه لري، خدا نه خواسته عمومي نظم په مشکل مواجه ونه کی. دا بل محدودیت ده چې مونږ کله لاریون کوو، خدا نه خواسته مونږ نتیجه لاریون داسې ونه شي چې د یو ټولنې عمومي نظم مختل سي، هلته ګډوډي رامنځته سي. او بل دا ده چې بل چا ته یا بل چا حقونو ته مونږ ضرر پیښ نه کړو. کله چې بل چا حقونه متضرر کیږي یا د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي، بیا هم دا یو محدودیت ده د دې حق د استفادې لپاره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
پریکړه چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو یو سر 206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ډیر مننه سلیخي صاحب. د ورستي پښتنې په توګه دولتونه په دې برخه کې څه مکلفیتونه لري؟
مننه. دولتونه اول مکلفیت دا ده چې دا حق دی، یو اساسي حق دی، بشري حق په توګه باید څو پیژني چې خوشبختانه زموږ دولت په اساسي قانون کې او همدارنګ د ټولنې او حسابونو او تظاهراتو قانون کې پرسپیت پیژندل. یعنی اول د دولت دنده او مکلفیت دا ده چې خوشبختانه زموږ دولت دا کار کړی او زموږ دا ټول ولس او زموږ دا ټول د افغان وګړي دا حق لري او دا حق په رسمیت پیژندل شوی ده زموږ په قوانینو کې او همدارنګ په نړیوال قوانینو کې هم دا حق په رسمیت پیژندل شوی ده. دوم دا چې دولتونه سره رقم کوي سي چې خلکو د پوهاوی ورکي او دا زمينه خلکو د برابر کې چې دې حق نه استفاده وکي. یوازې دا حق د قانون په صفې باندې پاتې نسی چې موږ یوازې په قانون کې دا حق پیژبینی کړای نور څوک نشي کولای چې دې حق نه استفاده کړي. عملاً زموږ خلق وو کول شي دي حق نه استفاده وکي او دولت دا توانایي پیدا کړي چې خلق د زمينه برابر کړي چې د ولسوالۍ په سر شي د خلق حقونو تر پخول هند کېږي او په سیستماتیک شکل باندې پدوی باندې تیرې کېږي او دوی نشي کوي چې خپل غږ ورسې مرکزی دولت دوی کوي چې چالت مثلا د اجتماع رامست کړي او د خپل د حق نه استفاده وکي یعنی دولت د زمينه دوی ته مساعد کړي چې دوی د حق نه استفاده وکي او بل دا چې متاسفانه چې موږ دولت دا توانایي تر اوسه پیدا کړی نه ده چې ځینې قوتونه خاص دي لپاره تربیه کې چې دوی کله چې خلق لاریون کوي یا د دې حق نه استفاده کوي دا خاص قوتونه دي لپاره ولر چې تر څو دا لاریون مهار کی یا دې لاریون سره مثلا مرسته وکړي چې دوی سره کم کوي چې مثلا دا لاریون په پای ته ورسیږي پرته له دې کوم تاوتریخوالی رامنځته شي د دې لپاره چې زموږ امنیتي ځواکونه چې اوس کله چې د لاریون کوونکو سره مخامخ کیږي دوی داس فکر کوي چې د خپل دښمن سره مخامخ شوی دی په دوی باندې ډزم کی په دوی باندې مثلا ټاکانم کوي او خلک ټپیان کوي او خلک وژني د دې لپاره د امنیتي ځواکونو حق نه ده او دوی نشي کېږي چې داس رقم چلان وکړي دا یو برخه ده بل برخه دا ده چې هر څوک چې په دې لاریون کې ګډون کوي متاسفانه دوی ډېر وهل او ټکول کیږي دا بل مثلا تاسو وینئ چې یو څوک غواړي چې وتښتي د امنیتي ځواکونو څلور یا پنځه نفر راځي دوی محاصره کوي او په سوکو باندې په لغت باندې په برقي ډنډه باندې دی وهي ګرچې دا د یو امنیتي او کشفي پرسونل مسؤلیت نه ده او دا غیر قانوني کړنه چې تر سره کیږي متاسفانه زموږ خلک کله چې په دې لارونو کې ګډون کوي دوی وهل کیږي او خلک خپل غږ نه پورته کوي دوی داسې فکر کوي چې دا پولیس راځي کله چې دوی سره داسې چلند کوي او دا د پولیس حق ده دولت دا مکلفیت لري چې دوی غږ واوري چې د دوی غوښتنه او د دوی مثلا غږ څه ده دوی څه لپاره راټول شوی ده د دوی غوښتنو ته د دوی مثلا وړاندیزونو ته مثبت ځوابونه وایي او د قانون پر اساس باندې دوی سره چلند وشي
ډیره مننه کوم
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ترنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري زه محبوب شاه محبوب يم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم نن مو د یو داسي دودیز چار ل تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسي ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به ل دا ډول درملو کار نه وي اخیسته او یا هم خپل نه وي جوړ کړي دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي ل ډیر په خواره هي سي په ټولنه نړۍ کې جوړېدل او یا هم استعمالېده موږ په نننې خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو راځي ناجیه صافی ته وښی
درنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړي د ژوند د لومړنۍ وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره لیوي تجربه هم دریغ نه دی کړی انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي له هغه غدمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربې پیل شوې دي د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم مګر په یو شمیر ځنګړي سیمو کې د دغه درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په زمکه باندې خلقه انسان حتما مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي داسې دقیق تاریخ نشته ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دی داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند 1500 کاله مخکې په مصر باستان مصر باستان کې خلق دې بوت نه استفاده.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یونانی طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یونانی طب فرمولې څنګه راغلې له ډاکټر کریمی نه به یې واورو.
او افغانستان سنتي طب متاثر ده اما و پخوانه یا باستانی طبابتون یا فرهنگون ده با افغانستان که هندی طبابت، یونانی طبابت و اسلامی طبابت اثر داری زکه چه افغانستان ده بودایی دوره هم دست اسلامی دوره و بلخه او مخ که ده یونانی دوره تیر کرده او کله چه بابر منستر آقیه و په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ. نو په دې وخت کې افغانستان هم جز دیده قلمرو او علایق فرهنگی دی هندیان و افغانان ترمنز دیر زیاد شو لینده که بلا اوس تاسو چه بازار که بگوری اکثر مواد چه دی بیرون نرال که گی اکثرا دوایی بوده ده هین نوارده گی مثلا زرچوبه، زنجبیل مخ که دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل ده شربت په شکل تایکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده بیا ورسته لک پیشرفته شو بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد و اوز هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم در اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم دست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراض و بعد داوی کله که فشار خون در چربی خون در شکر رو.
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې یوې د پروستات و پاینده علاج ده پاره دی او بوله ده شکر ده ناروغی ده پاره.
خغلی کریمی ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبيبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لاره یې د کار جواز لري، خو به هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبيبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینو هپونوم کتاب چې د فرعون د طبيب دی او له میلاد 300 کال وړاندې لیکل شوی لوستی دی. وای
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلې ده، زای زای له دغه پیخو یا له دغه ډول طب د طب له مواد څخه چې کوم استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نوم معلومیږي، سینوها چې دی دا خپل د فرعون طبيب وو او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه کول او د یونانی طب لرغونتیا ډېره زیاته ده. په سینوها کې یادونه شوې ده، په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یوه له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقال شوې دي.
طبابت یونانی او د هندی طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و یا د اسکندر مقدونی په وخت کې کله چې د هغه سره بازي طبابان راغلل، هغه هم دغه دودی دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبيبان راغلل. همدارنګ هندی طبابت چې دی هغه مغه افغانانو چې عملته زده کړی و او بازي هغه ونه چې افغانستان ته مهاجر سول یا د افغانستان تولارل څو سو کال مخکې دلته دوت پیدا کړ دا، او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول همدغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوي چې دودیز طبابت خ دی، مګر په دغه برخه کې باید زده کړی وشي او د یوې معتبرې مرجع له لورې ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولې خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، دا پوښتنه راته د کابل اوسیدونکي روح الله ساروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټنه جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه سری چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبي عوارض تر څنګ ګټې ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي، او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده او خلک یعنې ډېر باوري دی پچې ډېره ښه ده.
د کابل اوسیدونکي پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي، چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغېز ولري او همچنان مفید به هم وقتی سي، خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یو معیار ورته ټاکل سي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټې خلاصوي او هغه یوناني داګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پیښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا 150 کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت ته شناختی وکي، یعنی پیژندوله وکي. که چیرې هر گیا پیژندولی وکړه، هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامېږي، او که چیرې د ده سره پیژندولی ونه کړه، نو داغه گیا چې داغه هیڅ نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه همدرد وایي
203 هاویا رقم گیان په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دینه ډیر کم مقدار دی از دې خارج ته نور دی، نه فلسطین شته، نه ترتیب شته، نه جوړول شته. که چې افغانستان بیمن سپیزي بیمن سوخزي شیرین بیا وته وي دازي سورنجانزي مثال ته سپانزي بربوزي بس اینجا وته وي څوک ته اینجا وي دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري، او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت استرنامه، بررسی قوانین او فارمسي تحصیلات علی، او د سالندوالی د دې ټول یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټول نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختم شله، د نو وروسته کم ځای کې کامیاب هغه اسناد فارغت ورکي، او که کم ځای نه ماغه د چوا سره نور کار وکړه، هغه پیدا کړه بیا راشه دوم بار بیا امتحان تک چې کار کوي.
دی وایي چې اړوند ورګنونه باید د هغو کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونه شي، نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یو ښه او غوره طبابت د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسول. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه